جی اعلان کړی. خو په 2013 کال کې انتخاباتو کې د عمران خان ګوند تحریک انصاف واک کې راغله. د عمران خان حکومت سی پیک پروژې خپل سیاسي مقاصد لپاره کارول شروع کړل. د چین د مخالفت باوجود موجوده حکومت په خیبر پختونخوا کې سنتي زون جوړ کړ. د سړنکار فیلیپو بونی په خبره په پاکستان کې هر یو حکومت له سی پیک څخه ګټو ترلاسه کول لپاره کار کړی. خو په اسلام آباد کې د سی پیک پالیسۍ مشر ډاکټر لیاقت علی شاه وای دا یو اوږدمهاله پروژه ده او په دې کې د حکومتونو د بدلېدو سره هیڅ اثر نه پرې وزي.
په دې وجه باندې هغه پروژې کې اوسم دي هغه د دې سره چې موږ هغه سټډي کړو مونوګرافیک سټډي کړو هغه باندې اوس موږ عمل پیرایو هغه باندې موږ کار کوو. نو دې سره کوم حکومتونو بدلېږي نو هغه پروژې چې کومې دي هغه باندې دومره اثر نه ورځي چې د تاسو دوست مکو سرمزا باهمي دغه پاون سره یا باهمي دغه سره دا پروژې په دې متفق شي.
د اسلام آباد او بیجینګ دواړو لپاره سی پیک ډیر مهم دی او د ډیرو رکاوټونو باوجود پروژې دوام لري. زیاتره پروژې په ټاکل شوی وخت کې سرته نه دي رسیدلي او نه نتیجې ورکړي. هم دغه وجه ده چې د پاکستان فوج په 2019 کال کې سی پیک اتارټي جوړ کړه. د دې مقصد فوج ته زیات اختیار ورکولو چې دا پروژې سرته ورسوي. خو د سی پیک اتارټي چارواکي لکه تل شاه په خبره د پروژو سارن لپاره د ادارې جوړولو مقصد دا نه دی چې مخکې مسلې موجود وي.
اندې اوس په داوی اتارټی د داوی لاندې په کار کې خو بنیادی تور موږ یو کانسپټ چې موږ ورته ون وینډو فیسیلټی کې شو. دا ون وینډو فیسیلټی لکه چې دا په ټول دنیا کې دا راځي دا او دا په دې باندې او دا بنیادی تور دې پر ورکول کېږي چې څه قسمه ایشو زی نه موږ په یو چت لاندې یا د یو خاص پر پوینټ باندې خلکو ته څه قسمه ایشو زی ځکه په دې د دې چې یو په لابل په لمن دی یو په خپل افس کې دا معلومات دي موږ هغه ون وینډو فیسیلټی ورکو. دا اتارټی د جوړولو بنیادی مقصد
د سیړنیز ادارې کارنیګي انډونمنت فار انټرنیشنل پیس سیړنکار بونی وای اسلام آباد او بیجینګ په سی پیک کې ډېرې زیاتې پیسې لګولې او د رکاوټونو باوجود به دا پروژې روانې وي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کېږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
له یو 12 کلن شاعر سره چې تازه کتاب چاپ شوی مرکه لرو.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغه احساسات دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان حکومت وایي د احمدشاهي ابدالي 209 تلین په مناسبت د یاد افغان واکمن د امپراتورۍ 215 کلیزان مانځي. د چارو ادارې لخوا په یو خبر شوی خبر کې راغلی چې د ولسمشر د منځوري پر بنسټ به ډیر ژر یو ځانګړی کمیسون په دې اړه خپل کار پیل کړي. په خبر کې راغلی چې د دین منځنې په لړ کې به احمدشاهي لرغونی بازار او د احمدشاه بابا کور به ورغول شي. د احمدشاهي عصر او امپراتوري هر اړخیزه څېړنه به پیل او په کتابي بڼه به چاپ شي. د هیواد په ټولو ولایتو کې به ځانګړي سیمینارونه او کنفرانسونه ونیول شي. د احمدشاهي ابدالي ځانګړی فلم به نندارې ته وړاندې شي او د مرکز په کچه به د ولسمشر په مشرۍ یو نړیوال سیمینار هم جوړ شي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د جاپاني ول اصله افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا په انساني خدمتونو مستند فلم جوړوي. ویل کیږي په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین او د افغان فلم ریاست د مشرۍ ناسته هم شوې ده چې د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمی د افغان فلم له رئیس سهرا کریمی څخه غوښتي چې د ډاکټر ناکامورا د نستړی کیدونکو خدمتونو پراخ انساني فکر او د افغانستان سره د نوموړي د مینې په اړه دی یو مستند فلم جوړ کړي. د ښاغلي حکیمی په وینا ډاکټر ناکامورا د دوو هیوادونو افغانستان او جاپان مشترک ملي اتل دی چې د انساني خدمتونو په لار کې نه یوازې خواري او ستړیا وګاللې بلکې په همدې لار کې خپل سر هم نظرانه کړ. تیتسو ناکامورا په 1946 کال کې د جاپان په فوکووارا ښار کې زیږیدلی و او د 2019 کال په دسمبر کې په ننګرهار ولایت کې چې خیریه فعالیتونه یې کول ووژل شو. په نیمروز او بغلان ولایتونو کې د سولې په نوم مشاعره وشوې. په نیمروز کې د سولې لپاره یو غږ مشاعره د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په کتابتون کې وشوه چې د چارواکو ترڅنګ پکې د نیمروز ولایت فرهنګیانو هم ګډون کړی و. د نیمروز والی زمریالی احدی د مشاعرې په پیل کې وویل افغانان له جنگ ستړي دي، سوله غواړي، ځکه جنگ بې له دې چې ماشومان یتیم او کورنۍ بې سرپرسته کړي بله نتیجه نه لري. له خبرو وروسته شاعرانو خپل انتخابي شعرونه واورول. د نیمروز تر څنګ د بغلان په مرکز پلخمري کې هم د سولې په نوم مشاعره وشوه. د استانې فرهنګي ټولنې غړي وایي د دې مشاعرې له جوړولو یې مقصد د سولې پیغام رسول او جګړې ته نه ویل دي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که هم څه نا څه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کېږي چې دې برخې ته ډېره توجه وشي. د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیمه غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیمه غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. په اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کېږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې، د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کېږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغسې لیکوال په خلاص لاس نه شي راټولېدی چې سرکین یا په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپېږي. څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس نوانه کتابه چاپ شول، او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کېږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چې چاپ کړی و هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو دپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنې یو څه کېږي. خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي. او کتابونه هم که ولایتونو ته رسیږي کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغه خبر دا وه چې سخت کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی وویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم. خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چې حتی د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بیخي ځینه. نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه یې چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلده کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه د ماشومانو دپاره د لکه ښوونیز کتابونه داسې و چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي، او کلمات پیژني، توري پیژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور داسې و چې هغه د ماشومانو دپاره یا د تنکیو ځوانانو دپاره معلوماتي کتابونه و، چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي هغه کتابونه راوژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه و. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلامي کلیز په ویار موږ دوه در شنوونه کتابونه چاپ کړل چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو، پښتو، دری، ازبکی، بلوچی، پشهي او نورستاني ژبې کې شامل وي. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وشو شو دی، ټول ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. لغې نه وروسته دا لس نوونه کتابونه نور چاپ کړل، او یو کتاب مو چې وروستنی پنځوسمه نوونه کتاب مو هغه هم تر چاپ لاندې دی چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی، او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي چې پښتو ژبه کې به دا یو ښه کتاب وي. او دری ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود خو پښتو کې د کمه احساسېده، نو دغسې کارونه موږ ورته روان کړي دي.
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توضیح شوي؟ یعنی یوه مسله دا هم یادېږي چې کتابونه چاپېږي خو هغه کسان چې لولي یې چې ضرورت ورته لري هغو ته نه رسېږي. مثال په کلیو کې ماشومان ډېر وخت سره دی چې نور کتابونه نه ورته رسېږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسېږي؟
که زه خپله ووایم چې موږ بنسټ داسې یو څه موږ کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي، دا نشم ویلی داسې کار موږ نه دی کړی. خو له نیکه مرغه چې ما وویل مخکې، ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار پلاس کې اخیستی، د کتابخانې جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون دی په نامه د کلي عامه کتابتون چې دوی په کلیو کې کتابخانې جوړوي. دا عمومي کتابخانه وي، یوازې د ماشومانو لپاره نه وي. هغوی موږ ته مراجعه کوي، ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده، او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي. او که په کومه سیمه کې موجود نه وي، زما مرکه څوک اوري، نو لطفا د دغه مسؤلینو څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي یا زموږ تر بنسټه پورې راشي او دغه کتابونه واخلي، ځکه چې دا د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي او د هغوی حق دی او باید هغوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپېږي اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي، یا په ژبې، یا مثال د کتابونو په ډول، په تصویرونو، په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي، یا هغه سینی کټګوري پکې مشخص نه وي. ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته، په کومو برخو کې نیمګړتیاوې شته دي، او هغه نیمګړتیاوې چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوي دي؟
بلکل، د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډېره نوې ده. که تاسو وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیات. دغسې یو څه وو. اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپېږي، نو کله چې داسې یو نوی څه راپیلېږي، بیا دغې سره رسامي کېږي، دغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار کړی دی. خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپېږي، موږ یو بورد لرو چې په هغې باندې راټولېږو، هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي، اول په خپله دا باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي، هغوی سره یې دا شریکوو، د هغوی نظریات را اخلو. که په هغه کتاب کې نه وي چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو، او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي، او کار مو یو وخت داسې خو نه شو ویل چې نیمګړتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید حد اقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنی که کیسې لیکل شوي ماشومانو ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډېره لویانو کړی، او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي، لږ دي، که لږ دي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی. ماشومانو هم کړی دی، خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دي. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي، یا یې ولیکي، یا خپل احساسات بیان کړي. له ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه، هغه یو ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو، ورته وایي چې نه، ته مه ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه، یعنې نه غواړو چې هغه درک کړو. او هغې دغه احساسات نه دی ابراز کړي، هغه څه چې په فکر کې دی هغه نه دی ابراز کړي. کله چې دوی لیکل هم کوي، هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، شی چې لوستي دي د هغې څخه په تقلید لیکنه کوي، او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې، او نه هم په نورو هنرونو کې، هغه څه وده نه ده کړې.
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دي؟ یعنې په کومو برخو کې ضرورت افغان ماشومان ته څه ویل پکار دي، څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي، او څه ډول دوی سره کار وشي چې دوی خپل هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کول په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومان هم ونډه وي؟
پرونه چا لمانه پښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي، ما ورته ویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني درکوي یا پړ پښتنه کوي په غي برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بعد وخت نه چې ټولنیز محدودیتونه دي او ځینې نور محدودیتونه دي، موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نشو کولای، یا هم ځینې شیان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو، خو باید هغوی بی خبره پاتې نشي. ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو، خدای مکړله داسې لاره به پوه شي چې بیا زموږ دپاره زیان منونکي دي، زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپله د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي، او د لوبو سامان ته د یو د وخت د ډکولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه پلاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي اته کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي. کله چې دوی توري زده کړي هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سنته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی به بیا خپل فکر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبه په ورځ 8 بجې ل آزادی رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي، دغه سي ادبيات هم له دې تاثر لري نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبياتو ته که یو ځغلنده کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اوروزګان هغه ولایت دی چې کلیوي خوا جګړې پکې د پخوا پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بل خوا د دې ولایت شاعران او لیکوال مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور خایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اوروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالانه او نور فرهنګیان وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅي پڅې سوي دي او د زړونو د بڑاس د استولو لپاره لارې نه لري. دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د اوروزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولی. خو اوس نسته. لاډلې د اوروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي، ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهڅې کم رنګ سوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړی وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدي وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره جوړېده او بل به هم میاشتنی مشاعره جوړېده. خو وایل چې رودري کلون رئیس د شاعرانه مجلسونو په ټاپه درېدلې دي.
روزګان ولایت یو جنځفلې ولایت دی، مستشیر خپل ولایت ټول تطبیق. او بل خبره دا غوښتل چې دوه کوټه سره په ټکر کې دي سره پاتم. نو دا ولایت چې موږ په خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخ په نامه په خو یو ادبي بهیرو چې یو مشاعره په کال کې جوړول او بیا په میاشت کې. نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به شوي دي. او هغه خلک چې خپل بس بې عمره بلا د دې مشاعرې د لارې څخه نیستي، هغه اوس دغه سپاقه دي.
په اوروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وای د اوروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمه بي ځای سوی، او په دې راو تول سوالی کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اخترزی زیات شیرونه چې د هیواد پر وسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بڑاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتونم، ته سولې ته غواړم، زه جنگ نه غواړم، ته جنگ څه دې غواړم؟ دا چې جنگ می پر وکان دی دا د بل په لمسون کیږي. زه تر هاچا پوهیږم، زما کور په څه سودیږي هم ورکیږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګ کړي، بلکې شاعرانی ماړی ستلې دي چې د مینې له شعرونو مخه شو کړي او د جګړې څخه د کرکې پاړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي په خوا به یې زیاتې لیکنې د مینې پاړه وي، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو پاړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور وو، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي، هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ مکوي، جنگ من کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راسر خزه کړه. د ټولنې وسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځما ورستي لیکنه هم د جنگ په مورې ده. زه در سره رسول او ته جنگ کوي، دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچي په خپل تور وژنلا دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډېرې کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشي ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پر لپسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې بم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوی چې دی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمیر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیل لور ورته ګواښونه سوي دي. د چنې غشتل نمونه واخیستل سي لشکيلو خو څخه غشتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
محبوب جان. محبوب هغه دولس کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې د رب یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی، خو کتاب یې په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه یې هم همدلته وشوه. دا دولس کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
کی جنگونه په سادونه دي، زکه خو زخمی زمونږ زړونه دي، او مونږ چې د بابا پر سپنه منو ګډ وډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، بس دغه دوه درې مورمانونه دي. او دا چې تر محبوب را رسیدلی دي، دا د دې سړي اوږده لاسونه دي. او یو غزل درسره شریکومه چې ستا خبرې خو سپا سپا کنزل دي، تقریرونه پیغامونه دي د بل دي. او ګټه ستا ده، نقصان ستا ده، ته پوهېږي. ګټه ستا ده، نقصان ساده ته پويږي زمونږ سدي به زمونږ خو منل ګټه ساده نقصان ساده ته پويږي زمونږ سدي بس زمونږ خو منل دي او مړ سدي به زمونږ لام بول دي نو د خدای کار دی بهل کنه بخل مړ سدي بس زمونږ لام بول دي نور د خدای کار دی بخل کنه بخل دي او یا محبوبا زمونږ دانه جامې دي پیوندونه په کمیس پور ګنډل دي
محبوب جان محبوب استاس لمړی شری ټولګه چاپ شوا ربا یو سوال کوم او نن کابل کې مخکته نو شوا لمړی د نننۍ غونډې پاړه راته وای او د خپل کتاب پاړه
غونډه ډیر خپل وشوله نیر مشران ورته خپل وخت راو بخو ډیر خوشاله شوم ډیر خوشاله شوم او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاس رسول غواړم ځکه چې دې کې ماته سنخ کاری خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره سپتلګې د چا جون بدل شي ډیر خوشاله مچ دا کتاب می چاپ شو غونډو شو
کدی شي د عمر پاړه په ادبی مرکو کې ډیر خبره و نشي خو ستاسو عمر ډیر کم ده لکوم وخت تاسو شاعری را پیل کړه او څنګه راغلی دی خواته یې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشه شعر وایي یا خپل خبرو ته د نظم جامع ور واغوندي
اوس دلته کې د وزش پښتج باندې یو خبره وکړه او دغه خبره وکړه چې پلار کار له لاړ شي د بچی انتظار یې پلار ته خو چې کله هغه سترګې پټې کړي د دنیا نه بیا انتظار نه وي بیا غمی بیا دردېدلې حالات دي بیا غریبي بیا غربت دغه د پلار مخ د وجې والله زه چې د خلکو ته وګورم خپم شم خوشحالم شم خوشحاله په دې شم چې شکر دی چې پلار دشته دی خپه په دې شم چې ما بیا خدای زما نه ولي اغستم خو اوس الله پاک په خپلو کارونو ښه پوهېږي دا خو معاشره ده بمونو ته ګورم ډزونو ته ګورم ماشومانو ته ګورم دا هغه احساسات دي او دا 90% چې کم دی دا خو الخام دی که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو نو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر نو شاعران جوړېږي نه شاعران پیدا کیږي
ستا د عمر کسان کې دی شي له دغو مسایلو حتی خبر هم نه وي یا د دغو مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي هغوی کېدای شي په خپلو لوبو کې لا مصروف وي لوبې ورته ډېرې اهمې وي
دا زه ډېر ځان دپاره د خوشحالۍ خبره ګڼم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړی یم شعر پیدا کړم دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پیرزو شي ډېر خوشحاله یم نور ماشومان خو نه زمان خخ ماشومان شته په دې معاشره کې زمانه خټه لند پکې هغه ته سپورټ نه ملو شوی هغه به د قربت د وجه په خپل غریبه کې لټ پتی نو غواړم چې ټول دغه خښو کې چې دغه ماشومان ته سپورټ ورکړي
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکه کنه درته وایي چې د خوانځي ترسونه دی وایي
بس اوره خو منې کولم اوس خو منې شي منې کولې اوس راته نه وایي زه وی چې کم ځکه مشاري او مشورور مرته وی چې زبې بوزما خو ست دومره الله عزت درکو دومره سلک ډیر خلکو په جن دي اوس لازمی ځه
یو شعر به سر نه وورو
زما کې ته ټټ شوم دا اسمان نه ما پیو وخته زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه مې ماپی غوخته جانان خپه شو ټول جهان نه مې ماپی غوخته او ما د خپل بے وسه اسخار صدا سوګ چلې ونه شو گریوان نه مې ماپی غوخته او زه ځان تخپل په خپو پرې وتم چې مو مې کړو زه ځان تخپل په خپو پرې وتم چې مو مې کړو هم د خپل سوري هم د ځان نه مې ماپی غوخته نه مې رقیب نه مې جانان و خوري بار خپه شو د ځان دنه نه مې ګو جان نه ماپی غوخته
ستاسو د ویلو اندازم جلا دی خلک خوښوي یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغسې ووایه
هغه یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم ټیک ده زه تاسو ته دا کومې خبرې کوم پوهېږي پوهېږي بالکل پې پوهېږي خو چې زه تاسو ته دا لاسو خوځوم او په لاسونه درته ووایم چې داسې دې ته وایو او دا خبره داسې ده نو هغه بیا جدا خوند کوي بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي بیا جدا خوند دی نو دغه خبره مې د چانه اورېدلې وه نو بس شکر دی اوس پوهېږم نه چې څنګه خوځوم او په خپله خوځېره خوځي
یعنی ته فکر کوې که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډیر زیات وي
ډیر ښه ډیر ښه همداسې
د شعر په اړه مثال څومره تیوریکه مطالعه مو کړې چې شعر څه وی، صنعتونه پکې څه وی، کوم مسایل ته پکې پام وشي؟ یعنی د شعر تیوری په اړه مو هم مطالعه کړې کنه یوازې شعرونه مو لوستي؟
ډیره مطالعه کوم، ډیر کتابونه ګورم، شکر دی چې وخت راته ملو بالکل ګورم. او دا خو د ځینې شاعران چې کمی دی سکولوم نه ویل، مکتب نه ویل، او یو شعر تعلیم هم نه یو، نہ شعر باندې داس خاص پوئی کی خوشیر ہوئی سڑے ہوئی چدت سمر وا وا کما خو چ مطالعہ اور شرو کی اگر بیا جدا خون کی چ تعلیم اور شرو کی بیا ډیر خون کیو نو سلگ ډیر رکھوم لگیا ہے
خشیر سپ نظر کوم شعر دے
خشیر اگ شعر دے چ کم باندې د بیدارے چ دا خبر پکی چ خپل کام ته پکی یو دعوت ورکی شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي. انقلاب خو د زندانه شروع کیږي، هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي. نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست؟
غنی بابا.
ولې ترې متاثره شوی له غنی خان څخه؟
زما خوښ دی، بے انتخاب خوښ دی، شعر شعر دی، په معیار پوره دی، او د بیدارۍ شعر دی. روان وخت کې ولا کزه وایم چې ډیر وختونه تیر شي، ډیر وختونه تیر شي، غنی خبا غنی خان مده پښتنو نه خیر نشي.
استاس عمر دولس کاله ده، استاس پڅیر به نور ماشومان، نور تنکی ځوانان هم وی چې دا هیله به پزړه کې وی چې او څه ولي کې سټیج ته ودرېږي، کتاب چاپ شي، هغه ته ستا خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکم چې کم ماشوم کې ټیلنټي پکار دے چاغلا سپورٹ ور شی اگر ابیدار شی کتاب سشی بلا خلک شدے چې دومره کتابونه بچاپ کې خود غ پختون کا خپل ټیلنٹ او خو دغه ماشوم کرا بیدار شو او یو وس شروعونه او اغلب ان شاء الله ډیر سپورٹ کولو دا پختنه ور کوي خو چې په کم ماشوم کې ټیلنٹ دا پیغام ورته ورکوما سره خپل ټیلنٹ کارا کې دنیا ته خو یې خپل ټیلنٹ بیا به ان شاء الله
یعنی ځان دې ګوخه کوي نه داسې
ځان دې غلی کوي نه را یو ناره دی چته کې انقلاب دراولي
بالکل اته چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته د هنر لرم د مراکې پای به ستا په یو شعر سره وکړو
یو دوه درې شعر درته کې ډالې کوم په ډېر مینه باندې چې چند خان وو شو یارانو بدانګل چې یاران مې په یو تل تلل د ژوندو را کې هیڅ قدر پات نه و مونږ به مړي پس د مرګ نازول او د غنن چې مافیا دی قبضه ګروپ دی دی په بیا باندې مړي لامبول په جماعت کې په لومبي شپ کې ولاړ په بازار کې به بوتان هم خرڅول او دوی محبوب تر نکوچ راټولول دی چې کله به ګناه ثواب شربل دغه ډالې دی ودرته چې ځان لا رخی رخی ګریوان ګنډما ډیر زیات زور شوی دی خپل توان ګنډم او نه پوره کیږي ځان له زړه مې شین کوس په د زړه راي ورمان ګنډم نه پوره کیږي ځان له زړه مې شین کو اوس په د زړه راي ورمان ګنډم او چې پښتانه په یو چغه غون کړو ته یک هزار او زه قربان ګنډم او د خپل بابا په پټ شپه بزما نن بدلره او بر افغان ګنډم محبوب غم سره بلد يم دومره په خوشاله باندې خپکان ګنډم
ډیر علی ډیر مننه
خوشاله شه ډیر مننه
رادیو مجلاله ازادي رادیو سخاوري انسان کله دومره په چا پوري وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپل خوشحالي په ځان پوري وتړي نه په نورو پوري د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی یو کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي
پوری دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی اوخ کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده یو چا موبایل یو پختنه انجلې په بیړه پورته وکتل زول استاد یې تر څنګ ولاړ وو انجلې مخ ور واړو پر سترګو یې لستونه تیر کړ استاد د میز پر سر پند کتاب کې خود انجلې ته مخامخ پر څوکۍ کېناست د ټلیفون سکرین ته وکتل په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه، وارخطای شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه، لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال را ځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړوه، په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښته دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي، وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وځړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژونده ایستلې یم. ذهن مې نارامه دی، شپه او ورځ همدې عکس ته ګورم. غلې شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته، بې ویل، ته یوازې په خیال مینه یې. حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته، هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه، عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې، خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړي ته کتل. استاد وویل، که ستا غوندې درپسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیران سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دې ډېر ځوروي؟ نجلۍ غریو واخیسته، بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي، ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له ځوري ته خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بر را پسې مړ دی، خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، وی ویل، ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی، خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي، چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه. وی ازمایا، ناممکنه نه ده، هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت یوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست، اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوی وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پوری کړو د تل لپاره.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خبرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی لیکلمه کړی.
دی وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلق، د دی وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلق، چې مونډلی دی په کان یې وشتلی خلق. دړندو شهر دی، لډی وی سرا خپلوی نه لري، دړندو شهر دی، لډی وی سرا خپلوی نه لري، دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په چیره کې بلاګان ویني، د هر وګړي په چیره کې بلاګان ویني. دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک، نه د زخم نه د درد د علاج کوسو ته دي، نه د زخم نه د درد په علاج کوسو طبيب. پرون د ساند سره ووتل راغلي خلک، چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي. د سنگسارونو تر میدان زی شاغلي خلک، نه آسمانا گیلمن چیغ ماست توا، ترشنه آسمانا گیلمن چیغ ماست توا. داسی دیر دبل پتور دل توجیلی خلق، دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا، دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ری کوا. دی قصاب تیغونو وینی جړولی خلق، د دې قصاب تیغونو وینی جړولی خلق. جهانی تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده، جهانی تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده. په هر ولات کې چې شاغلی وي ناولی خلق، په هر ولات کې چې شاغلی وي ناولی خلق.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د ازادي رډیو مجله چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
لاستر غاڑی میں چاپی